د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تولو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته د خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلي بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز له امله هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاری کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې نن په 1400 ولایتونو کې د شدید ورښت او سیلابونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو بیان کې ویل دا ورښتونه به په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ړنګ کړي دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانونۍ کې د درنو سیلونو شاهدان و چې له کبله یې په غزنی کې درې کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي ادارې پرون د لومړي ځل لپاره له سوداګرو او صنعتکارانو سره د تولیداتو او صادراتو د ستاندارډونو په تړاو غونډه وکړه. د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال او د ستاندارد ادارې مشر ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې افغاني تولیدات او صادرات باید له مشخصو ستاندارډونو څخه برخمن اوسي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال او سرپرست محمد یونس مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې د ستاندارډونو په پام کې نیول د سوداګرۍ و دې سره مرسته کوي.
په اقتصاد کې ستاندر مهم رول لوبوي. نو کچیر موږ یو واردات په لورو په واردات کې په نفتی موادو کې، په خوراکي توکو کې، په ساختماني موادو کې، په طبي موادو کې، په دې ټولو کې ستاندر ته ضرورت دی او ستاندر اداره په دې کار کوي. کچیر د ستاندر ټاپه ولري یا د ستاندر مهر وي، دا به ان شاء الله په نورو دنیا کې به هم بازار شوي او هم به زموږ په اقتصاد کې مهم رول ولري.
په افغانستان کې د ستاندارد ادارې د هڅې داسې مهال پیل کړي چې ډېر کله خلک د وارداتي، صادراتي او تولیدي توکو له کمزوري کیفیت څخه شکایتونه کوي. د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو 20 ورځو کې لږ تر لږه 15 اتیا کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې اعدام شویو کسانو کې یوه مظاهره کوونکې میرمن او اته تن افغان وګړي شامل دي. په بیان کې کڅه هم د اعدام شویو کسانو جرمونو ته اشاره نه ده شوې، خو ایران مخکې له دې خپل سیاسي مخالفان او د نشه یي توکو او نورو جنایي پیښو عاملان اعدام کړي دي. د زندانیان د ایران په بیلابیلو زندانونو کې داسې مهال اعدام شوي چې د ایران په زندانونو کې د دې وضعیت په غبرګون کې د سیاسي زندانیانو د خوړو اعتصاب د پراخېدو په حال کې دی. دغه اونیز اعتصاب دیرش اونۍ مخکې پیل شو او لا هم دوام لري. د بشري حقونو دغه ډلې په خپل بیان کې له نړیوالو ټولنې غوښتنه کړې چې د ایران د حکومت لخوا د دوی په ټکو د اعدامونو دا ماشين ودروي. د ایران حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. او د منځنۍ اسیا د فوټبال د 12 کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکی به پایلو بتا لارمومی. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړې و. دغه لوبه د اګوست په 12مه پیل شوه او د همدې میاشتې تر 24مه پورې دوام کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 1 سره برابره ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو لوی مشر د ځوانانو د روزنې په برخه کې والیانو ته تازه سپارښتنه کړې چې معنا یې د ځینو څارونکو په باور پر خلکو د محدودیتونو زیاتول دي.
فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
هغه افغانان چې غواړي امریکا ته کډوال شي د یوې موافقې په اساس فلیپین ته لیږدول کیږي.
دا کار به د ایس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله تیر شوي دي خو اوس هم بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیزونو او محدودیتونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو.
دغه پروژه په بندیدلو سره نه یوازې د سیمنګه زیانمنې سلو بلکې هغه مېرمنې چې موږ سره ثبت او موږ ته خدمات وړاندې کول هغه هم زیانمنې سولې.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړې د یو مرکز د بندیدو پر سر د دوړو هیوادونو له تازه نندرې خبرې گی نور مطالبه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د هیواد د ټولو ولایتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې ځوان نسل په اسلامي روحیه سمبال کړي او ویروزی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پرون وویل په تیرې وکال کې زرګونه ځوانان چې د دوی په وینا په غیر اخلاقي چارو بوخت وو نیولي او توقیف کړي دي. یو شمېر ځوانان او د چارو پوهان وایي چې د طالبانو د مشر څرګندونې به پر ځوانانو نورو فشارونو او محدودیتونو ته زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده یو ځل بیا د شرعي قانون په پلي کېدو او په اسلامي روحیه د ځوان نسل پر روزلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر یې په کندهار کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره غونډه کې دا څرګندونه کړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو مشر والیانو ته سپارښتنه کړې چې هیڅ چاته د دوی پټکو په ولایتونو کې د غیر شرعي کړنو اجازه ورنکړي، د خلکو عقیده او فکر اصلاح ته کار وکړي او په اسلامي روحیه سمبال ځوان نسل وروزی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتون کې کمال سادات وایي د طالبانو د مشر داسر غندونی به پر ځوانانو نورو محدودیتونو ته زمينه برابره کړي.
د امر بالمعروف له کړنو نه خو په خوا هم خور ډیر شکوا او شکایتونه شته دي ځکه چې دوی عام خلکو ته په عام مزر کې داسې سزاګانې ورکوي چې هغه د افغانستان له کلتور رواج سره او د ځوانانو له غرور سره سمون نه خوري. او د دوی د مشر په دې خبرې سره چې عملي په ولایتونو کې نور اختیارات هم ورکړي دي فکر کوم چې په دې سره به خلکو په کړنو هلکا نور هم راتنګ کی او شکوا شکایتونه چې دی هغه به زیات شي.
د ځوانانو د حقونو فعال سید احسان سادات وایي په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری او ناوړه اقتصادي شرایطو رانځوړي او په وینا یې نور محدودیتونو سره هم مخامخیږي.
په افغانستان کې کافر يهود مشرک نصارا نشته. د ځوانانو چې تاسو ګوري د ټول مسلمان ځوانان دي. بیا الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې سختای او زیاتای نشته. لبد مرغه چې د امارت اسلامي دغه پالیسی غلطه او اشتباه پالیسی ده. پرات له جاره باید دمنګ ووایو چې په ګیره باندې ځوانان ټکول کیږي، په جامو اخستول باندې ځوانان ټکیږي، زوريږي. کوم ځوان چې تاییدی د جهاد یا امره تصفیه کمیسون چې دی ورتوایي هغه ورقه ونه لري، د ته دند نهسته، وظیفه نهسته، امرار د معاش نهسته. مګر کوم چې لارڅو څو کړو
د طالبانو مشر د غسرګندونې داسې محل کوي چې پرون سه شنبه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د خپل یو کلن لا سره وړنو راپور وړاندې کړ. د امر بالمعروف د پلان او قوانینو مشر محب الله مخلص ویل تیر یو کال کې 14000 کسان د دوی پټکو د بد اخلاقۍ په تور نیولی چې له څلور ساعتونو کم موده کې بیرته خوشې شوې دي. مخلص زیاته کړه چې تیر کال د موسیقي یو وزره وسیلې لمنځه وړي او په لزګونو زره سیډیګانې یې ماتې کړي او زرګونه هغه کمپیوټر کاران یې له کاره ګرځولي چې په خبره یې خلکو ته یې موبایلونو کې فلمونه اچول. نوموړي وویل چې له خپلو امنیتي لیکو یې 215 کسان له دې کبله لرې کړي چې ګیرې یې نه درلودې. د امر بالمعروف دغه کړنې پر ځوانانو له محدودیتونو او په ځینو حالاتو کې د هغوی له وهل ډبولو خالي نه دي. دنیا عالم مولانا عبدالصبور عباسی وایي په اسلام کې جبر یا اکراه نشته او په وینا یې دی او یو شمیر نور علما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ځینو تګلارو سره موافق نه دي.
د دې خیال دا دی چې دا ټول شی په زور باندې سمي او ټول علما د اجتماعات ماهرین دا وایي چې ثقافتي کلتوري تغییر او چې دا په انساني ټولنو کې دا وخت اخلي او دا په زور باندې یا د لخت په زور باندې ناراضي دوم شی چې دی کې سړی قوت استعمال هم کوي نو د قوت استعمال لپاره هم خو شریعت ترجیحات قائم کړي او بل دا چې شریعت د هر منکر یا د هر بدی یا د هر ناوړه کار د مخنیوي لپاره هغه سزا نه تجویز کړي. دوی ته زموږ مشوره دا ده چې تاسو د مندوب او د مستحب نه شروع مه کوئ، د عقیدې نه شروع کړئ چې د خلکو عقیده او فکر او هغه چې دی سم شي او عقیده کې هم چې دی زور استعمال نشته. خو زمونږ په نظر باندې دا کوم ترتیب چې دی جوړ کړی دی د منکراتو د مخنیوي او د بدی لپاره، یعنی دا کوم ترتیب، دا ترتیب سره زمونږ اتفاق نشته دی.
د چارو کتونکو وایي د طالبانو د لوی مشر نوې سپارښتنې بچې په اسلامي روحیه د ځوان نسل د روزلو خبره یې کړې. پر ځوانانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا نوره کړی هم تنګ کړی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقوقو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پر لپسې نیوکو لاندې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. متحد ایالات وی له فلیپین سره په هغه هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه تر رسیدلې چې د امریکا د ځنګړو ویزو غوښتنلیکونه لري. د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو وزارتونو د یو بیان په خبرولو سره ویلي دا د هغو افغانانو لپاره ده چې د اس آی وی په نوم کیسونه لري. په عین حال کې په افغانستان کې ډیر یو شمیر افغانان چې دا ډول کیسونه لري، دا هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څیړنې بهیر لپاره مهم بولی.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات باید دغه افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبین مدته چې دا کار به د اس آی وی پولیسټه سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل سي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملی کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د ایسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوي کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوي کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپل ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیک ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2020 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې د یو دفتر تړلو د برلین غبرګون پرولای دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې دفتر دوه څانګې د قضا په لارښوونه د دوی پټکو د ځینو ناقانونه اقداماتو له کبله بندي شوي دي. دا کار څو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې جرمني په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په تهران کې د جرمني ژبې د زده کړې موسسې تړلو د جرمني خبرګون پاره ولي او ویلي دي چې د سپیناوي لپاره به یې برلین کې د ایران سفیر احضار کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د ایران له نوې ټاکل شوی حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په تهران کې د دوی د سفارت تر څارنې لاندې د جرمني ژبې دغه موسسې ته د فعالیت اجازه ورکړي. تر دې وړاندې د ایران قضایه قوې پورې اړوند میزان خبری اژانس راپور ورکړی چې د جرمني ژبې د دغه موسسې دوه څانګې په تهران کې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې دي. د دغه اجانس د راپور لمخې د جرمني دغه موسسه د ایران د قوانینو په نقض، غیر قانوني کړنو او پراخو مالی سرغړونو تورنه شوې او د تړلو حکم یې د ایران قضایه قوې ورکړی. په راپور کې دا شوې چې په ایران کې د جرمني اړوند اکثرو مرکزونو په اړه ایرانی دولت د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي چې د محال تر څېړنې لاندې دي. د ایران تر دې اعلان وروسته جرمني پر دې اقدام سم لاسي خبرګون وخو دا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د امنیتي ځواکونو دغه اقدام وغنده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د دغه موسسې د تړلو لپاره هیڅ توجیه نشته. په ایران کې د جرمني ژبې د زده کړو مرکز په 1995 کال کې جوړ شوی او د جرمني سفارت تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د چارو یو شمېر کتونکو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي ایران کې د جرمني ژبې دغه مرکز د جرمني په همبورګ ښار کې د ایران د اسلامي مرکز د تړلو په خبرګون کې بند شوی. جرمني د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې په همبورګ کې د ایران د اسلامي زده کړو یو مرکز بند کړ. جرمني هغه مهال ویل چې د ایران دغه مرکز او څو نورې څانګې د سختدریزه اسلامي اهدافو څخه د پیروي او د لبنان له حزب الله ډلې څخه د مراتړ په هدف تړل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال راپور ورکړ چې دغه مرکز په يهودي ضد کړنو او له اسرائيل سره په دښمنۍ توراندي. او له حزب الله څخه چې فعالیت په جرمني کې مانه دی ملاتړ کوي. په هامبورګ کې د ایران د اسلامي مرکز تړل کېدو هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرګون وپاره. ایران هغه مهال د جرمني دا کار خصمانه اقدام او د بشري حقوقو له اصولو ښکاره سرغړونه وبلله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري. یو شمیر خځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنی دورسته له طالبانو د تیښتې او حقونو ته د رسیدو په هدف په ناقانونه لارو له هیواده وتلو ته مخه کړې ده. سی این این خبری شبکې په دې اړه خپل راپور کې د یو افغان پوځي خځې کې سره اخیستې ده چې له ایران تر ترکیه د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دورسته د دغه هواد یو شمیر خزو وینجنو ازادیو او حقونو ته د رسیدنې په هدف په ناقانونه توګه او له خطرناکو لارو کډوالۍ ته مخه کړې ده. سی ان ان خبری شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د وی خزینه په خوانی پوزي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلی چې دا خزه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایران تر ترکیه د قاچاقبرانو لخوا د شلو ورځو لپاره برمته شوی او قاچاقبرانو له کورنۍ ته پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور لمخې افغان خزې وینجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوي دي. سلګونه نورې افغان خزې وینجونې سته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض و خزو لډلې صالحی عینی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خزو په اعتراضونو کې ګډون کوي چې ګواښونو او د نیولو لویرې اړستل سوي چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې په خوانی پوزي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړ سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه توانېدلې چې پاسپورت واخلي او په قانوني لاره د هیواد ووزي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي هم ده.
لبد
مرغ مکسل کسان یا چول رد مرز کرو خپل کارت او دی اورور پوزی کارت میور و خوده موگ او چونوری خزیه دی پیسو پا بدل که خوشی کرو دی سفر پوگدو که لغلو او نورستون زو سر هم مخ شو دا سفر زموگ لپارا سر سر لطرخو خاطر رو دکو.
یو بل خزه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل چې د په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوی ده.
خانه تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور ته تلاشی راغلی و له روز ته می میړه له کوره ووت او د هغه ګواښونو له امله چې زه او میړه می ورسره مخ شو بیرته راونه ګرځید. له هغه وروسته مجبور شوم چې له لور سره مې د چمن له لارې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړ شم.
دا وایي دا مهال په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او د خاوند برخلیک هم معلوم نه دی. خو یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې لا هم په افغانستان کې دي د طالبانو د حکومت له لوري له ننګونو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز ولایت و اوسیدونکې دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې شوې ده.
اوسنی شرایط کې مونږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کړی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورت راته برابرېږي نه ویزا راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بندې، حضوري بندې ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت یې خلاصېږي بیا به ته سفتنام کوي. تقریبا یو پاسپورټ چې
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودوونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار، زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې په امده اړوند یو رسته راپور د جنسیتي برابرۍ او د خځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره فعال کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې د خزینه کارکونکو د فعالیتونو د ساتنې ترڅنګ د ستاینې ترڅنګ ویلي چې دوی د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبه په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. یاده اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د خزینه کارکونکو پر ژوند اغیز کړای، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړای دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو خزینه کارکونکو په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه، وایي د بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره د دې پروژې په بندیدو یا د دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږه زیانمنې سلو، بلکې هغه میرمنې چې له موږ سره سافټ یا موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنې سولې، ځکه موږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
پوهنتون مکتب فارغ هستن، با اونا اشتغال زی میکنیم باشون، با زمینه کار باشون فارغ.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمیرې د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډیره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو لشپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی.
ستاسو له پیغامونو
په تیر جمهوریت کې کله چې آزادۍ ورځ شوله خلک ور ووتل میلو ته چکر و ته، او درې رنګه بیرغ به ورسره ولاس کې، خوشحالۍ به وي، مستۍ به وي، چکرې به وي، خوند به یې کوله. خو اوس مهال په دې حکومت کې هغه شیان نشته دي، نه لیدل کېږي. اگر کم رخصتي هم شته دی خو خلک ته د خوند نه ورکوي او دغه ورځ نه لمونځي.
سر ډاکټر نوري د کامل څخه یم، واقعا ډېره خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کېږي په افغانستان کې. او بل دا چې ارزښت یې لمانځنو هم لري، ځکه په همداسې شرایطو کې اخیستل شوی. او بل دا چې د دې ورځې حقیقي معنا دا ده چې موږ څنګه کولی شو، دی خو اخیستې چې موږ څنګه کولی شو په خپل اتفاق او یووالی وساتو.
سلام، سیال وردګ یم، یو تن د کابل اوسیدونکی. نن ورځ په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ لپاره عمومي رخصتي ده. د افغانستان حکومت ټولو هغه ورځې چې افغانانو قرباني ورکړي دي او افغانانو په دې کې سرښندنه کړې ده، شهیدان، مایوبین، معلولین لري، هغه ورځو ته درناوی لري، درنښ کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.